دا مشال رادیو دا د ساسو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د ګرمي 12 بجې شوې دي په خبرونه کې په پاکستان کې د تشدد د تازه پیښو د حکومت او طالبانو د کمیټې او د استادو ترمنځ د غونډي د ترهګری په پیښو کې د اغیزمن شوی کورونی او حال په بلوچستان کې د لوړپورو سرکاري چارواکو د تختونو له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو پنځه ویشت کاله د پوره کېدو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو اسرار علم مومن ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په مختلفو برخو کې د تشدد په پیښو کې یو پولیس والا وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون 14 کسان جوبل شوی دي. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شو کمیټیانو غړو ویلي چې د تشدد روانه لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخوي. او له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وتو نن 25 کاله پوره شو. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په مختلفو برخو کې د تشدد په پیښو کې یو پولیس والا وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون 14 کسان جوبل شوی دي. کراچۍ پولیس چارواکو مشال ډو سویلی دي خار کې نن سهار دوه بمی چاودنو د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان جوبل کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په سکیم چوک سیمه کې بیګا د سولو په یو ګاډي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې شپږ ګولسي وګړي جوبل شوی دي. چارواکي وایي د برید هدف د پولیسو ګاډي وو خو بچ شوی. له دې وړاندې پرون سهار د سوابي په ګډون امازی سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي باندې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس کانسټیبل وژل شوی او د یادې سیمې د تھانې ایس ایچ او او ایس ای جوبل شوی دي. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شو کمیټیانو غړو ویلي چې د تشدد روانه لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخوي. دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو کمیټیانو ترمنځ له غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې شوې. په دې اړه د حکومتي کمیټې یو غړي رستم شاه مومن پرون مشال ډوته ویل
موږ کوشش کوو چې یو ډزبندۍ طرف ته چکر لیلا شي. تحریک طالبان له طرف هم او دولت د پاکستان له طرف هم دا چې کوم اصلي مسائل دي نو دا باندې بیا خبرې کوو.
د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د سولې کمیټیانو ترمنځ مذاکرات په داسې وخت کېږي چې د تېر ضرورت په ورځو طالبانو په کراچۍ کې د دیالس پولیس والاو د وژلو پړه منلې وه. له بلوچستان څخه په تېرو دوو ورځو کې دوله سرکاري چارواکي تښتول شوي. د بلوچستان د کونو چارو وزارت چارواکو د نوم او غږ نه خپرولو په شرط پرون مشال ډوته وویل چې د زیارت په ورځ لومړی د تربت له توم سیمې څخه د کیچ ډیپټي کمیشنر عبدالحمید ابړو د توم په له اسیسټنټ کمیشنر سره د ایران له سرحد څخه روان وو چې له اجیان سیمې څخه له لیوي چارواکو سره وسلوال وتښتول. کله چې د دې تښتول شوو چارواکو د رخصي کولو لپاره یوه بل شپږ کسیزه ډله د دشت د اسیسټنټ کمیشنر نعیم گیچکی په مشرۍ کې له تښتونکو سره د خبرو لپاره د جمعې په ورځ د تربت پر لور روانه وه چې د تربت له ګمازي سیمې څخه دا چارواکي هم نامعلومه وسلوال وتښتول. د چارواکو د تښتولو پړه بلوس لیبریشن فرنټ قبوله کړې. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وطن 25 کاله پوره شو. په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر افراسیاب پټک نن له مشال سره په خپلو خبرو کې ویل چې د شوروي اتحاد د یرغل په غبرګون کې رامخته شوی اثرات نن هم د سغدرزۍ په شکل کې د پاکستان او په خاص توګه د پښتنو په ټولنه موجود دي.
دی جنگ یو قسم ته دی یو ایدیولوژیکی جګړې شکل غوړه کړو چې کی ټول دنیا غډه شو نو دی ته بیا دی خیر له خفرات من سره راغی او یک سرمایه گزاریو شو نو هغه نه یو بل کیسه جوړه شو چې دا اوس مکسیمه په ریکه خکیلا ده.
د فروری په 15 مېټه په 1999 کال کې د شوروي اتحاد اخیری پوځي افسر بوریس ګرومول افغانستان او تو دارنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد څباندې نه کلن یرغل پای ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي بهرني استخبارات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګډوډوي او کچري هغوی له طالبانو سره مرستهونه کړي طالبان د افغان حکومت پر وړاندې مقاومت نشي کولی. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني د جمعې په ورځ د ترکی په مرکز انقره کې د ترکی له یوې خبري رسنۍ سره په مرکه کې وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي اروپایي هیوادونه له 2016 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ملاتړ ته ژمن دي. ښاغلي عبدالرؤف ابراهیمی چې د یو وفد په مشرۍ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په پارلماني غونډه کې د ګډون په مقصد د آسیا مرکز ویانا ته تللی، پرون یې له مشال لیدو سره په مرکه کې دغه سازمان په پارلماني غونډه کې د افغاني وفد ګډون ګټور وباله. د مشال ریډیو د ازادۍ څانګه او د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون نن د خالی په ورځو د افغانستان جمهوري ریاست له کاندیدانو سره مناظره پر مخ وړي. تاسې کولی شئ دا مناظره د کابل پر وخت د مازدیګر له 4 نه تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادۍ ریډیو او د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون له لارې واورئ او وګورئ. دا مناظره د مشال ریډیو په ویبپاڼه mashalradio.com کې هم خپریږي. د بخښنې نړیوال سازمان په ایراني چارواکو غږ کړی چې د مخالفو سیاسي مشرانو مهدي کروبي، میر حسن موسوي او د هغه د میرمنې په خپل سر قید دي سمدستي ختم کړي. د بشر حقوقو دغې ډلې د غوښتنه د یادو سیاسي قیدانو په کور کې د نظربندې د درېمې کلیزې په مناسبت په یو اعلامیه کې کړي. کروبي او موسوي د 2011 کال د فروری میاشتې راهیسې وروسته له هغې قیدیان شول چې د عرب پاڅون په ملاتړ یې په ایران کې د پاڅون غږ وکړ. او اخیری خبر دا دی ټاکل شوی وه چې په جنیوا کې به د شام د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو په ترڅ کې نن په اخیری ورځ خبرې اترې کیږي، خو دواړو خواوو پرون ویلي وو چې د سولې خبرې نورې پر مخ نشي تللې. د شام اپوزیشن وفد غواړي د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو په اړه باید خبرې وشي، خو حکومتي استازي د ترګرۍ له منځه وړلو باندې د مذاکراتو په کولو ټینګار کوي. د شام لپاره نړیوال استازي لغدر براهیمی د دواړو خواوو سره جلا جلا ملاقاتونه کوي. د شام فعالان وایي پرون په جنوبي کلی یادووا کې د موټر بم په چاودنه کې 12 کسان وژل شوي وو. د اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په پیښور، صوابۍ او کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې یو پولیس والا وژل شوی او تر لسو نه زیات کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوې کمیټې وایي چې د ترهګرۍ روان بریدونه به د سولې په بهیر منفي اغېز وکړي. کارپو بریګیډر سعد وایي
دا یو عجیبه غونډه کې منطق دی او دا حکومت چې کوم دی نو دی خپل تلخنا یو یک طرفه غونډه کې جنګبندګاري ساتلې ده. نو دا خو د کمزوري حکومت نه پوهېدلو ناپوهي ده.
دا وسبل طالبان ولخوا د وژل شو کسانو کورنۍ وای چې حکومتي کمیټې له دوی سره هیڅ قسمه سلا مشوره نه کړي.
روغه جوړه وشي او روغه جوړه نه کیږي. یو طرف ته مذاکرات وي که بل طرف ته بیا دي دمه کیږي. او بیا خو په کار دار چې حکومتي پاکستان خپل استبلیش کی.
دا بلوچستان تربت سیمینا په دوه ورځو کې تر لسو نه زیات سرکاري چارواکي تختول شوي دي. له افغانستان د شوروي اتحاد د فوجیانو د وتو 25 کاله پوره شو. د دې جنگ په دغه هیواد څومره اغېز کړی؟ افراسیاب خټک وایي
زما په خیال کې خودی جنگ چې کوم شو دی ډیر لوی تاوان کړی دی، نه صرف د انساني ځانونو او د خلکو د ژوند ځواک بلکې د هغې اثرات چې دی هغه ډېر منفي اثرات.
بې شعوره شاعرۍ په ټولنه څومره اغېز کولی شي؟ ادیب عباسین یوسفزی وایي
په معاشره باندې په ټولنه باندې غلط اثر غورځي. نو دغه شاعران او دغه شاعري چې دا په اور فیضل پکار دي، په دې کې د سرکار هم غلطي ده.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. پرون 13 ورځ د خیبر پختونخوا په صوابۍ ضلع او د پېښور ښار بډبیری تانی په سیمو کې د ډزو او د چاودنو لکبله یو پولیس والا وژل شوی دی او اته نور کسان ژوبل شوی دي. د دې دواړو پېښو نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
لومړی پېښه کې پرون سهار د صوابۍ غدون سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په ګاډو ډزې وکړې چې له عمله یې یو پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شول. د غدون تاڼي ای ایس ای افتخار مشال رډیو ته د پېښې په اړه وویل
دی ګشپانې دی باندې نو په کې ځن اسې چا سه و زیا خان د په کې زخمیان دي او وسال ایچ سی چې کوم دی دا په کې شهید شوی.
دویمه پېښه کې د بډابېری تاڼي په حدودو کوهات روډ سکیم چوک کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې شپږ عام وګړي ژوبل شول. د بډابېری تاڼي میرزا اسماعیل اسماعیل مزمور اویل چې د 14 په وخت د غزې څخه پولیس موبایل تیرې دو خو هغه دانشي ویلې چې آیا هدف د پولیس گاډي وو یا عام وګړي.
پولیس موبایل خو روډ روانو بس دا شاته یو تقریبا 500 ګرام بارودي موادو دا د پېروډ په غاړه چې یو کېدی بزت کې یو پلان کوچ راغی او یو شادور گاډي چې په کې شپک کس زخمیان دي.
د دوړو پیخو اف آی آر د نامعلوم وسلوالو په ضد درج کړی شوی دی او د پولیس په وینا تر دې دمه هیڅ کوم شکمن کس نه دی گرفتار کړی شوی. یاد دی وی چې درې ورځې وړاندې د بډا بیرې تاڼې په ماشوخیلو سیمه کې وسلوالو په یو کور حمله کړې وه چې پکې 9 کسان وژل شوي وو او په سوابې کې په دې نزدیو کې د پولیس لخوا نښتو کې د وسلوالو د وژلو دا وروستو سوابې کې په پولیس اهلکارانو د ډزو د لسو نه زیاتې پیښې رامخته شوې دي.
اور همدا راز په کراچۍ ښار کې نن سحر د پولیسو د تاړې مخې ته دوه بمی چاودنی شوې دي چې لکبلې د یو پولیس سرتیری په ګډون 15 کسان ژوبل شوې دي. د کراچۍ ښار د دې پیښې حال په دې رپورت کې ورو.
پولیس وایي دا دوه پرلپسې چاودنې وې چې د ښار اورنګ ټاون په مومین آباد سیمه کې مخې ته راغلې دي. د سیمې یو پولیس چارواکي اقبال بټي نن سحر مشال رډیو ته ویلي د چاودنې له امله 15 کسان جوبل شوي دي. د هغه په خبره چاودنه د سیمې د تاڼې مخې ته رامنځته شوې او ښایي هدف یې د پولیسو په نخښه کول وو. اقبال بټي زیاته کړه د چاودنو له امله د تاڼې پیرهدار پولیس سرتیری معمولي زخمي شوی او پاتې جوبل کسان ولسی وګړي دي. دی وای دا د ګرنیډ بمونو حمله وی په دې کې څلور عام وګړي جوبل شوي. یو پولیس هم معمولی زخمی دی. دا دوه چاودنې وی چې پر لپسې تر سره شوي. د چاودنو له امله د تاڼې مخې ته ولاړې ونی چپ شوي او یو ټیکسي موټر ته زیان اوخته دی. په دې موټر کې ناست کسان هم د دې چاودنو له امله جوبل شوي دي. د نوموړي په خبره دواړه چاودنې د مومین آباد تاڼې مخې ته شوي دي. یاد دی وی په دې وروستیو کې په کراچۍ کې پر امنیتي ځواکونو حمله زیات شوی. د پولیسو د شمیرې تر مخه د روان کال په لومړنۍ ایونی میاشت کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي ځواکونو 13 حمله شوې دي. په دې حملو کې 25 حمله پر پولیسو او پاتې 15 بریدونه د رینجر ځواک په سرتیرو تر سره شوې دي. په دې بریدونو کې 3 ځانمرګي حمله او پاتې نورې د ډزو لاسي بمونو او ریموټ کنټرول په ذریعه د چول شو بمونو پیښې شامل دي. د پولیسو د شمیرې تر مخه په دې حملو کې په تیرو 5 کې د پولیسو رینجرو او استخباراتي ادارو 3 سرتیری وجل شوي او 3 نور جوبل شوي دي. په دې حملو کې تر ټولو لویه حمله د رواني میاشتې په 14 نیټه د ښار په رازق آباد سیمه کې مخې ته راغلې وه. په دې حمله کې 14 پولیس سرتیری وجل شوي او له 150 زیات جوبل شوي وو.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د سولې خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمرل شو کمیټې غړو ویلي چې د تشدد روانه لړۍ نه یوازې د افسوس وړ ده بلکې دا د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. دا چې په دې هیواد کې اوسنۍ وسلوال بریدونه د سولې خبرې ترې له کومو ننګونو سره مخامخ کولی شي او د دې راتلونکي به څنګه وي په دې اړه د احمد شاه اعظمي د رپورټ ته غوښ شي.
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د جمعې په ورځ په یوه غونډه کې د حکومت او طالبانو کمیټانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تشدد کاروایانې د اندېښنې وړ بللې او ویلې دي چې دا به د خبرو اترو پر روان بهیر منفي اغېز ولري. تر دې وړاندې په کراچۍ ښار کې د جمعې په ورځ پر امنیتي ځواکونو هغه وخت برید وسو کله چې یو ځانمرګي بریدګر خپل ځان د رینجر ځواک د یو افسر د موټر مخې ته والوزوي. قسم په دې برید کې یوازې 2 وګړي ژوبل شوي خو د پنجشنبې په ورځ هم په دغه ښار کې پر امنیتي ځواکونو برید وسو چې له امله 14 پولیس سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي ول چې ډیری پکې پولیس سرتیري وو. تاریخ طالبان پاکستان پر پولیسو د برید پر ومنل او د پاکستان د امنیتي سرتیرو لخوا د خپل ملګرو د وژلو بدل وباله. دا چې دغه ډول بریدونه به د سولې پر خبرو اترو څه ډول اغیز ولري په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایر سار محمد خان وایي چې د بریدونو په جریان کې روانې خبرې اترې څه نتیجه نسی ورکولای.
دلته یو عجیب غونډه کې حالت ته وغدانه چې هغه بریدونه جاري ساتي حکومت یو بریده مو کنه د مذاکراتو نه لا صوباسي دا یو واجب غونډه کې منطق دی او دا حکومت څنګه ده نو دی خپل تلخما یو یو طرف غونډه کې د باندې جاري ساتل ده او دا چې بدون را روان دي نو دا خو د کمزوري حکومت نه پوهېدلو نه پوهېدا نه تجربه کاری ده.
که یو خبري ګډیر ساده خبرات ورو پروان بهیر کې د حکومتي دریز کمزورتیا ته ګوت نیسی نو بل خو د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټې غړي رستم شاه مومند د طالبان لخوا برید د افسوس وړګنی او زیاتوي چې د دواړو لورو لخوا تر دزبندۍ وروسته د اصلي مسایلو پر حل خبري کې دایسي.
واقع شوی دی د دې پروسې په ډیر زیات نقصان راته درې
افسوس ور واقع کراچی والا بدا سے واقعات کی نو بڑے زیاد مشکلات را پیش کی ہم کوشش کو یہ ڈس بندی طرف سے چکن لے لا سی ڈس بندی ہوئی سی پارے بارے بیا عمل مشی تحریک طالبان کی طرف ہم دولت پاکستان کی طرف ہم کم اصلی مسائل دی دارے بانے بیا خبر کہ دارے سے حل رہو باسی
که څه هم په پاکستان کې تر دې وړاندې حکومتونو له وسوالو طالبانو سره پر بیلابیلو دریځونو د سولې خبرې اترې کړې او له یو بل سره یې د جګړې نه کول لوزنامې هم کړې دي، خو څه وخت وروسته بیا هر څه له منځه تللي. بریګډیر صاحب د ترهګرۍ په ضد د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د پاکستان د مرکزي حکومت دریځ ته په کتو سره وایي چې په داسې حال کې خبرې اترې نشي بریالي کېدای چې حکومت په ویره کې وي.
خبرې خو چیرې نه کامیابیږي، دا بس حکومت په یو لانجه کې چولې دي. خبر مخکنم پر امید نو ما او سمزنه ما او نا اندنا پر دې سره مخکې سو ته له خبرې شي وی دي به مخکې سره له ځان شي وی دي هغه کوم پاس داري شي وی دي بوس او کی دا حکومت خو هغه رسنه حکومت خو دام سره سره په زبانی جمع خرج کوي کوم مقابله به کوله زبانی کوله کوله دا حکومت دا کې جو غم نه دی دی خو خپل خبر نه روزي کاغذ ته په خور کې دی کاغذ په اسلام آباد کې دی دا سه کوم دهشت زده حکومت یو په دهشت کې وي ما بس یو جنگ کې کامیابی حاصل
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې په حکومت کې لراتلو سره سم دا درس خپل کړي چې له هیواد به د ترهګرۍ د لمن زړولو لپاره له وسوالو ډلو سره خبرې اترې کوي تر څو په هیواد کې سوله او قراری راشي.
اما شازمی چې تاسو رپورت وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي او ریدونکو د پاکستان حکومت او وسلوال طالبانو د ټاکلو کمیټو ترمنځ خبرې تری روانې دي، خو د وسلوال طالبانو لخوا د وژل شوي کسانو کورنۍ وایي چې حکومتي کمیټې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. اوس پوښتنه دا ده چې هغوی دې خبرو ترو ته په کوم نظر ګوري، د حکومتي او د وسلوال طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي په دې اړه څه دریز لري؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ پی دا رپورت لري.
د حکومت او وسلوال طالبانو د استادو ترمنځ د لوړې کچې خبرې اترې دوام لري، خو د طالبانو لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ وایي چې حکومت دوی د خبرو اترو په بهیر کې نه دی ژغولې. په سواد کې د محمد شیرخان په نامه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم وسلوال طالبانو د دوو ورونو په ګډون د کورنۍ څلور غړي وژلې، خو دوی د مذاکراتو بریالیتوب غواړي. هغه وویل
پاکستان ریٹ اور پاکستان حکومت میں او مطلب چې په دې خبره کې روغ جوړه کیږي نو روغ جوړه ښه خبره ده چې روغ جوړه وشي، خو که روغ جوړه نه کیږي یو طرف ته مذاکرات وي که بل طرف ته لګیا دي دمه کیږي، نو بیا خو په کار ده چې حکومت پاکستان خپل ریٹ اسٹیبلش کی او تا کم تاجر دي کم دهشتګرد دي هغه یو طرف شي چې کم صحیح اسلام او صحیح هم د ملک د اسلام مفادر خلک یا به حکومت سره راشي چې څنګه راځي دغه حکومت به راځي چې بیا د اوسره وشنګي.
د محمد خان په نامه د سوات یو بل اوسیدونکو چې د په وینا د څلور ورونو په ګډون د کورنۍ دیار لسغړي وجل سوي په دې اړه خپل دریض داسې بیان کړ.
مرد نه بعد کا لا چې دې د سر ماته د احمد سر کړ کې هغه ځکه نو تاسو ښه چې د دغه قوم باندې د دې کوم بچی د کوم پلاړي د چې زوی دې ګوري هغه دا د خپل په فکرولو کې بیا د کوم راته وجه د خپل ارتم اپسي.
اوس پښتنه دا ده چې کچېری خبرې اترې پر مخ ولاړ سي نو به حکومت په قتلونو تورن وسلوال طالبان وبخشي او که به مقدمه ور باندې وچلوي، خو د حکومت د مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومن مشال ریډیو ته وویل چې دا د کمیټې نه بلکې د حکومت کار دی. رستم شاه مومن وویل
یو یو لکیږي نو خامخا سنته نرمي به دولت خي او سباغي خي کداري په خپل موقف باندې ولاړی نو بیا خو جوړه کول ډیره ګرانه خبره ده.
د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټې لغړی مولانا یوسف شاه څخه مې وپوښتل چې آیا د قران او حدیث پرانا کې حکومت دا حق لري او کنه چې د محمد شیرخان او محمد خان په څیر د نورو داسې کسانو له پښتلو پرته طالبانو ته معافي وکړي. مولانا یوسف شاه وویل
خبرو کې نه ورزیدل غواړو، مونږه حساس مرحله کې داخل شوی یو، مونږه هغه ملګرو ته نه به مونږ تپوس کوو چې هغه په څه باندې وژلې شوي دي، هغه ته ولې نقصان رسېدلی ده، څه بنیاد ده، څه وجوهات دي، عوامل به معلومول شي.
د پاکستان د بشري حقوقو د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت له لوري پر وسلوالو طالبانو مقدمه چلول یا معافول جلا خبره ده، خو دا حق یوازې د وجلسو کسانو کورنۍ لري چې طالبان بخشي او کنه. هغه وویل
امکان خو دا سختاری چې کله روغې جوړې ته خبره ځي نو د تېر عمل به د هغې سره د حکومت په لیول باندې کېدی شي چې هغې معاف کړي. خو زما په نیز باندې دا حق چې دی دا شریعت کې د مړو وارثانو سره دی او په کار ده چې د هغې نظر هم واخلي د هغې رایې هم واخلي او د هغې مرضي هم په دې کې شامل کړي.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې د داسې خونړیو بریدونو له امله په زرګونه کسان وژل شوي دي چې د زیاترو پړه تېرې کې طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده.
بریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو اوریدونکو د بلوچستان له بلوچ میشتې تربت سیمې څخه د زیارت او د جمعې په ورځ په دوه مختلفو پیښو کې تر لسو زیات سرکاري چارواکي تختول شوي دي. د دوی د تختونو ذمهواري بلوچ بیلتون غوښتونکې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ قبوله کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دې صوبې له بلوچ میشتې تربت سیمې څخه دولس سرکاري چارواکي چې پکې دوه اسیسټنټ کمشنران، یو ډیپټي کمشنر، دوه ځایي تحصیلداران، پنځه د لیوي چارواکي او یو قبایلي مشر شامل دی تښتول سوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته د دې تایید وکړ چې د جمعرات په ورځ لومړی د تربت له توم سیمې څخه د کیچ ډیپټي کمشنر عبدالحمید ابړو د توم پله اسیسټنټ کمشنر سره د ایران له سرحد څخه را روان و چې له اجیان سیمې څخه له لیوي چارواکو سره یو ځای وسلوالو وتښتول. کله چې د دې تښتول سویو چارواکو د راخوشي کولو لپاره یوه بله شپږ کسیزه ډله د دشت د اسیسټنټ کمشنر نعیم ګیچکي په مشرۍ کې له تښتونکو سره د خبرو لپاره د جمعې په ورځ د تربت پر لور روان و، نو د تربت له ګمازي سیمې څخه دا چارواکي هم نامعلومه وسلوالو وتښتول. هلته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا په خپرې سوې خبرپاڼه کې ویل شوي د صوبیه وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دې لوړپوړو چارواکو د تښتونې پر ضد نورو اړوندو چارواکو ته امر کړی چې د تښتونکو ډلو پر ضد د عملیات پیل کړي تر څو تښتول سوي لوړپوړي چارواکي د تښتونکو له منګولو څخه ژر تر ژره راخوشي کړي. بلې خواته د تښتول سویو چارواکو د تښتولو مسؤلیت رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ قبول کړی دی.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یوونی ما بجا،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دونی می بجې،
سروے
په درینی می بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوی خیالونه نوی سازونه
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو د کوهستان ویډیو سکینډل مقدمه اوریدنه یو ځل بیا عدالت کې شروع شوې ده. د دې مقدمه درج کونکي افضل کوستانی وای هغه نن هم دا دعوه کوي چې په ویډیو کې خودل شوی 15 واړه خزي وژل شوی دي. بلخو د کوهستان ضلع یوې کمیټې مشر وای چې مولانا اسمت الله حکومتي کمیشن سره ته غلط بیانی کړی ده او حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې د صوبایي اسمبلی څوکۍ نه لری کړي. په دې اړه نو تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راکوي.
کوهستان ویډیو کیس یو ځل بیا افضل کوهستانی او زنانو سره تړلې امور لپاره په کامی کچ کارکونکو کمیشن NCSW په درخواست د کوهستان په داسو تحصیل عدالت کې شروع شوې ده. افضل کوهستانی چې کوهستان صالح خیل قبیله سره تعلق لري او د دې پیښې له وجې چې درې ورونه وژل شوي وو، مشال ویډیو ته اویل مخکې هم هغه داوه کوله او اوس هم کوي چې کال 2012 په دیرشم مې 15 زنانه وژل شوي دي. په دې لړ کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری از خود نوټس اخیستی وو او یو حکومتي وفد کوهستان ته لیږلی وو چې د پیښې تحقیقات وکړی شي او دغه وفد بیا خپل رپورټ کې ویلی وو چې 15 واړه زنانه ژوندې دي. خو افضل کوهستانی وای د کوهستان اویش قانونو په مرسته د جمعې په ورځ د سخت کړی شوی یو لیک د کوهستان ضلعي سپرنټنډنټ پولیس سره وړاندې کړی دی چې 15 واړه زنانه وژل شوي دي. دی وایي
جج صاحب دا فیصله کړی او کوهستان ضلعي پولیس افسر ته حکم ورکړی چې که جینکې ژوندې وي نو شپږ
شپږشتمې فروری لدې حاضرې کړې شي او که ژوندی نه وي او وژل شوي وي نو قبرونه یې وکنې او مړ یې عدالت ته وړاندې کړي. نو زما د سپریم کورټ نه هم اپیل دی چې دا معامله بیا روچته کړي او سر ته یې ورسوي.
د دې کیس وکیل صبور خان مشال ریډیو ته وویل چې په شپږشتم فروری به معلومیږي چې ضلع پولیس افسر به جنې کې حاضر وي او کنه.
اډمنستریشن مطابق دا جنده دي چې دوی جنده دي نو دوی عدالت کې پیښ کوي چې موږ باغ ویډیو کې چاو کوم پکچر یعنی راغلی او د دوی درمیان موږ کمپیریزن کوو چې دا مسله به ختمو او چې موږ وایو چې هغه جنده نشته. نو اوس ډی پی او باوند چې هغه څاډ ورکر دی هغه کمپلینس وکړي چې هغه پیښ نه کړل نو دا موږ پریزم شنو شي کنه چې دا مخکې مرکز دی هغه څه به پیښ کړي.
د کوهستان ضلع په اویش کامونو مشتمله د سلور 500 رکنی کمیټه یو غړی دوست محمد شاکر وای د کوهستان ویډیو سکینډل پیښې په اړه موجوده صوبایي اسمبلی غړی مولانا عصمت الله عدالتي کمیشن ته دروغ ویلی وو ځکه چې د کلی خلکو په مخ کې د او د سره د کلی دوه نورو مشرانو ملک حیدر او مفتی عبیدالرحمن فخریه ویلی وو چې جنکې وژل شوي دي او موږ کمیشن ته دوکه ورکولو کې کامیاب شو.
کمیټه دا غوښتنه کړې ده چې صوبایي اسمبلی غړی مولانا عصمت الله د دروغ گواہی ورکړې وا او کمیشن ته دوکا ورکړې وا. نو موږ غواړو چې هغه دې د اسمبلی لپاره ناخله وګرځول شي او صرف دومره ویل غواړو چې مظلومانو ازاله دي وشي او نور زموږ د چا سره ذاتی مسله نشته.
کله چې مشال ریډیو په دې لړ کې مولانا عصمت الله سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. بلخو د دې پیښې تحقیقاتو لپاره لیږل شوی حکومتي وفد او د قومي اسمبلی پخوانی نماینده بشرا ګوهر وای دا د عدالت کار دی چې د دې پیښې معلومات وکړي. د دې په وینا دوی خپل رپورټ کې هغه وخت عدالت ته تجویز ورکړی وو چې د دې پیښې د په جدید طریقو تحقیقات وکړی شي.
او زمونږ رپورټ کې دا و چې چیف جسټس دی د دې فورنزیک ټیسټینګ وکړي. نو دا خو د کورټ کار دی چې کورټ دې پوره یو پروسس اډاپټ کړي او وګوري چې چا دروغ ویلي دي څنګه ویلي شوي دي او ولې ویلي شوي دي. هغه ټول ویډیوز هم پراته دي هر څه پراته دي چې هغه څنګه بیان او بیانونه چې کوم ورکړي شوي وای جوډیشل کمیشن ته هغه هم ټول په ریکارډ باندې پراته دي. سپریم کورټ زما په خیال خو که غلط بیانی کړی ده نو هم هغه به پته ولګي او که اوس هغه وایي چې خبره بل شانته ده نو هم به پته ولګي.
خو بلخوا د دې پیښې تحقیقاتو لپاره د حکومتي وفد نماینده او د بشري حقوقو کارپوه فرزانه باری د روان کال په جنوري میاشت کې دا وکړی دا چې دغه ویډیو کې خودل شوی زنانه وجل شوی دی او چیف جسټس نه غوښتنه کړې ده چې کیس یې دوباره عدالت کې پرانیستل شي.
اوریدونکو په همدې موضوع ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یو اداري خبره کړې ده چې د کوهستان د ویډیو د مقدمه اوریدنه بیا پرانیستل کیږي. د دې ادارې غټ کې له شاهین بنیري نور
ورسپانه لیکي دوه کل وړاندې د خیبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې یوې جرګې 15 خزو او دوه سړو ته په دې تور د مرګ سزا واوروله چې وی په یو ویډیو کې ښکار شي وو چې په کورنۍ کې د واده د خوشحالۍ په موقع سندرې ویلې او ګډه کړې وه. په کال 2012 کې د پاکستان سپریم کورټ د پیښې سوموټو نوټس واخیست او د پیښې په اړه د پلټنو لپاره کوهستان ته یو ډله ولېږله. دغه مشن یا ډلې غړو ویل چې خزه ژوندې دي. هغه وخت دا مقدمه ختمه کړې شو ولې روان کال د خبره مخکې راغله چې کېدی شي کمیشن ته د هغه خزو په شان نورې خزه خودل شوې وي. ورستو په ویډیو کې ښکار شوې دوه سړي هم وژل شو. د ویډیو معاملې هغه وخت بیا را تازه شو کله چې د پارلیمان یو پخوانی غړی وویل چې دا خزه د کال 2012 د مې په میاشت کې وژل شوې دي. هغه د خپل ګوند په یو سیاستدان هم تورو لګو چې هغه د قبایلی سیاست لپاره دغه معامله خاموشه کړې وه. ورسپانه لیکي دا ډېر لوی الزامات دي خو د بده مرغه حکومت لا په دې اړه څه تازه او غیر جانبدار پلټنې نه دي پیل کړې او په کار ده چې د نورو قیمتي ځانونو د حفاظت لپاره حکومت د دې معاملې د دروغ رښتیا درکو لګي او هوارې کړي. ورسپانه په پای کې لیکي د دې پیښې نه دا هم معلومیږي چې په کوهستان ضلع او ټولو صوبه کې د دریو جدا جدا قانوني نظامونو پر ځای د یو شان قانوني نظام ضرورت ته کچره داسې ونشي نو خلک به ډیر پاسانه خپل جرمونو پټولو لا دوام ورکي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټیټې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره اوږد دی که درون دی، د پردې یو ډېره ښه نمونه ده.
د پښتنو کلتور څه دی؟
په مرسته، په ملاتړ، په ننګ، په غیرت باندې، په شرم، په حیا، په دې باندې ولاړ و پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د منځ وزي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. د اسرار لمبمن نه د خبرونو لنډی زور. د پاکستان په مختلفو برخو کې د تشدد په پیښو کې یو پولیس والا وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون 14 کسان جوبل شوی دي. کراچۍ پولیس چارواکو مشالډو ته ویلي دي خار کې نن سهار 2 بمی چاودنو د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان جوبل کړي دي. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د ترګي طالبان پاکستان لخوا د ګمرل شو کمیټیانو غړو ویلي چې د تشدد روانه لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو کمیټیانو ترمنځ له غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې شوې. له بلوچستان څخه په تېرو 2 ورځو کې 2 سرکاري چارواکي تښتول شوي. د بلوچستان د کونو چارو وزارت چارواکو د نوم او غږ نه خپرولو په شرط پرون مشالډو ته وویل چې د زیارت په ورځ لومړی د تربت له توم سیمې څخه د کیچ ډیپټي کمشنر عبدالحمید ابلو د توم پلا سیشن کمشنر سره د ایران له سرحد څخه روان و چې له اجیان سیمې څخه له لیوي چارواکو سره وسلوالو وتښتول. له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وتو نن 15 کال پوره شو. په پاکستان کې د ومی نشلګون غړي او د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر پرسیا پټک نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د شوروي اتحاد د يرغل په خبرګون کې رامخته شوی اثرات نن هم د سردرزي په شکل کې د پاکستان په ټولنه کې تر سترګو کېږي. د افغانستان د بنو چارو وزیر وایي بهرني استخبارات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګډوډوي او کچري هغوی له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د افغان حکومت په وړاندې مقاومت نشي کولی. او اخیری خبر د لوبو د سوچي جمی اولمپیک لوبو پترس کې نن 2 مقابله ترسره کیږي. د 2 سرو زرو میډالونو لپاره د لوبو په مقابلو کې د امریکا او روس ترمنځ پر واوره د نارینه او هکۍ لوبه کیږي. اسرار لمومند چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. او ورېدونکو زو پاکستان د مقامی د قامی ورسپانو ته د کتنې او نړیوال مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبريال د پاکستان د مقامی ورسپانو اداري غټ کې رخصي ده او د دې رستو به تاسو د ملیح امیرزادانه د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې 2 مقالو غټ کې اوریدل شي.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځینو خندانو باوجود هم مخ په وړاندې روان وو، خو کراچۍ کې د پولیسو په بس باندې د حمله له وجې دې ته زیان ورسېدو او طالبانو د دې پړه په سر واغستا او دا د لکۍ هم ورکړه چې تر څو په پیښور او سوابۍ کې د دوی ملګري وجلې کېږي تر هغې به دا حمله روانې وي. اداري وړاندې لیکي چې طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی د حکومت سره د ډزبندۍ هیڅ لوزنامه نظر شوی، نو باید چې لومړی حکومت دزبندی وکړي. په کومه چې د داخله چارو وفاقي وزیر ویلی دی چې مذاکرات او ترهګری یو ځای نشي چلی دی. د ادارې په وینا چې دا وخت ملک ته د امن غټه مسله ورپېښه ده، نو باید چې حکومت او طالبان په سنجیدګۍ او نیک نیتی سره د دې مسلې حل راوباسي او د یو بل اعتماد بحالولو لپاره د صبر او زغم څرګندونه وکړي او دا چې په موجوده حالاتو کې امن تر ټولو لویه تحفه ده چې اولس ته حکومت او طالبان ورکولې شي، نو پکار ده چې د امن د عمل به د اسارتیانه زر تر زر مخ په وړاندې لاړ شي او د دې د لار نه ټول خندان لری کړل شي. بل طرف ته ایکسپریس ورس پانه خپل ادارۍ کې وایي چې د ترکی خار انقره کې د پاکستان، افغانستان او ترکی سرمشري زغونډه وشوه او ژمنه وشوه چې د افغانستان امن او قلاری کې به پاکستان او ترکی خپل کردار تر سره کوي، ځکه چې د افغانستان امن سره د سیمې او ټوله نړۍ امن تړلې دي.
ادارې وایي چې کال 2014 افغانستان کې د سیاسي بدلونونو کال هم دی او د دې وروسته به د حامد کرزی کردار د نش برابر وي، نو ځکه پاکستان له پکار دی چې د صدارتي امیدوارانو سره هم خپل تعلقات مضبوط کړي. که راتلونکی کې هر څوک د افغان جمهور رئیس جوړ شي نو چې ورسره پاکستان ته سمسل نه وي او د ښه ګاونډیانو په څیر تعلقات ولري. دریا اخیر کې د تجارت په حواله لیکي چې د پاکستان او ترکی تجارت د وړاندې نه ډیر ښه دی. البته د پاکستان افغانستان نه تر د مرکزی ایشیا پورې د ریل پټلۍ غځولو سره به تجارتي هلې ځلې نورې توندې شي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سیمې ټول ملکونه او خاص کر پاکستان افغانستان خپل ګیلې معنی ختمې کړي او خپل منځي معاملې هوارې کړي چې ورسره به امن او تجارت ته لارې خلاصې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې د جمعې د ورځې بمی چاودنه په دریو ورځو کې دننه درېمه حمله وه. د نهې په ورځ د پېښور په سینما کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شو او یو ورځ وروسته د پېښور په ماشوخېلو سیمه کې د حکومت پلوه امن لښکر د مشر په کور برید کې 9 کسان ووژل شو. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه د نواز شریف د حکومت لخوا د ټاکل شوي کمیټې د غړو او د طالبانو لخوا د ټاکل شوو استازو ترمنځ په شمالي وزیرستان کې په یو پټ ځای کې د ملاقات وروسته مخې ته راغلل. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي له امریکا سره د تعلقاتو د ختمولو او په ملک کې اسلامي شریعت نافذولو د غوښتنو په ګډون طالبانو 15 غوښتنې وړاندې کړې دي. طالبانو په پېښور کې د دوو حملو پړه له منلو نه انکار کړی دی، خو یو لوړ پوړي پاکستانی استخباراتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې د بریدونو په حق له د طالبانو پر صلاحیت یې په ذهن کې هیڅ پوښتنه نه راپورته کیږي. دغه په خبره کې دوی دعوه کوي چې صحیح نه دي کړی نو دوی په اصل کې دروغ وایي. په اسلام آباد کې غربي سفارتکارانو د خبرو اترو لپاره له طالبانو لخوا د ټاکل شوي استازي مولانا عبدالعزیز په څرګندونو حیرانتیا ښودلې. رپورټونه د هغه د دعوه په حق لوایي چې طالبانو تر 1500 زنانه او ځانمرګي کونکو ته تربیت ورکړی دی چې د برید کولو په انتظار ناستې دي. بلخوا فورن پالیسی مجله له بګرام جیل نه د 15 قیدیانو د خوشي کېدلو په حق لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی چې له امریکا سره په روسیو کې تعلقات خراب شوي دي، د میاشتو راهیسې یو طرف ته په افغانستان کې د امریکایي پوځ د موجودیت په حواله له واشنگتن سره مذاکرات کوي، نو بلخوا په عین حال کې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې هم غواړي. د 11 ستمبر د ترهګری برید وروسته په 2001 کال کې پر افغانستان د امریکا له یرغل مخکې دغه ډله واکمنه وه. مجله لیکي تیر کال د مارچ په میاشت کې د هفتو ځان وروسته د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د قیدیانو د جیل د ودانۍ د کنټرول چارې افغانانو ته د سپارلو په حق له یو راضینامه مخې ته راغلې ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هغه وخت خبریالانو ته ویلي چې په راضینامه کې شامله یو مهمه نقطه دا وه چې که د یو قیدی د خوشي کولو په حق له د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ کوم اختلاف وي، نو د هغې د لرې کولو لپاره به په ګډه کار کوي. خو بیا د نورو راضینامو برعکس له امریکا سره د ویټو حق نه و چې که وغواړي نو د قیدیانو خوشي کول ودروي. مجله لیکي دغه راضینامه ښکاري چې په مکمل ډول ګډوډه شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د امریکایي ځواکونو افغانستان او د نورو لخوا د دغو غوښتنو باوجود له بګرام جیل نه قیدیان خوشي کړل شو چې د پوځي ائتلاف لخوا ورکړل شو معلوماتو او کلکو شواهدو ته دې وکتل شي. افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې څه قوي شواهد یې پیدا نه کړل چې په بنیاد یې قیدیان نور په جیلونو کې وساتل شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شبکه.
اوریدونکو، له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د فوجیانو د وتو نن 25 کاله پوره شو. کارپوهان په دې باور دي چې د شوروي اتحاد د یرغل په غبرګون کې رامخته شوی سخت دریځ د پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو اقتصاد، سیاست او د هیواد د بهرنیو چارو پالیسۍ ته سخت زیان اړولی دی. زموږ همکار اسرار الله مومن په دې اړه تاسو ته دا رپورټ وړاندې کوي.
په نن ورځ د فروری په 15 نیټه په کال 1909 کې د شوروي اتحاد اخیری پوځي افسر جنرال بوریس ګروموف له افغانستان ووتو او دا رنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد شاوخوا لسکلنې یرغل پای ته ورسید. دې جګړې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو پر سیمو څه اثرات پرېښودل. پدې اړه د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراچ پټک وایي
تاسو د شي شوروي اتحاد افغانستان تر اتګ بیا د هلت دل ته یو جګړه جوړېدل بیا د هغه جګړې سیمه ایز شکل غوره کول بل ملي شکل غوره کول دا شو چې په دې جګړې کې چې شو کې افغانستان د جنگ میدان جوړ شو پښتونخوا د جنگ میدان جوړ شو نو ډېر لوی تاوان یې زموږ ټولنې ته ورسولو دې جنگ یو قسم ته د یو ایدیولوژیکي جګړې شکل غوره کړو چې هغه کې ټوله دنیا ګډه شوه نو دې ته بیا د خیړه خفرات منځ ته راغی او یو کې سرمایه گزاري وشوه غر په کې سرمایه گزاري وکړه عربو نړۍ په کې پیسې واچولې نو هغې نه یو بل کیسه جوړه شوه چې دا اوس زموږ سیمه په هغې کې ښکېله ده نو زما په خیال کې خو دې جنګ چې کوم شو دی ډېر لوی تاوان کړی دی نه صرف د انساني ځانونو او د خلکو د ژوند ځواک بلکې د هغې اثرات چې دي هغه ډېر منفي اثرات وو زموږ ټولنه کې یو نوی مهازارایی یا انقطاب منځ راغی
په پیښور کې کارپو پروفیسر خادم حسین وای که څه هم د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د پاکستان ځنې مذهبي سیاسي جماعتونه او استخباراتي ادارې په سیاسي مالی او دفاعي توګه مضبوط شوې خو د خبره لیا د جګړې سره په اوږدمهاله توګه د پاکستان سیاست اقتصاد دفاع او تر ټولو مهمه دا چې د هیواد د بهرنیو چارو پالیسي په مکمل توګه تباه شو
انسانانو خو پیلي چې انسانان تقریبا دیش لکه انسانان په دې کې خوري یې شو او په وینو لکه پټ شو هغه خو پیلي چې کوم په عربونو تاوان دی په خپل وی چې سل عربا یا یو کر تاوان شو دی چې کوم مادي تاوان دی صرف په 15 لسو کالو کې دا په دې شو کال چې تاسو حساب وکړي دغه د ډېر مودې دا تاوان او هغه سره د پاکستان معیشت څنګه په ځای کې ناستو او هغه سره د پاکستان معیشت څنګه د انحصار ښکار شو او هغه سره د پاکستان سماج کې چې روشنفیالي څنګه ختم کړي شو هغه سره تحقیقي سوچ او جمهوري سوچ څنګه د هغه مرحله ختم شو د هغه دومره لوی تاوان چې د پاکستان ریاست خطرې تر مخ کړی دی دغه لوی تاوان د هغه لږې مودې د ګټې په مناسب
د جماعت اسلامي او مشر سراج الحق وايي مذهبي جماعتونو او استخباراتي ادارو کل هم د شوروي اتحاد ز جګړې څخه خپل ګټې نه دي پورته کړې بلکې د خبره کچېری نړیوال قوتونو او د پاکستان مذهبي جماعتونو د شوروي اتحاد مخنوي نیولې نو وس په پاکستان په شمول ډېر هیوادونه موجود نه وو
سوال لاره چې کپرس کا د پاکستان مذهبي جماعتونو او یا نړیوال قوتونو د دې خلکو لار نه نیوي او دا صرف ځان په افغانستان نه پس پاکستان ته بیا ګرمو بوت داخل شوی نو فکر کوي چې اوس پر دنیا نقشه سره د پاکستان نقشه سره لہذا په افغانستان کې د شوروي اتحادونو د فوجانو د راتللو یو مقصد دا مو چې موږ خپل خاور او خپل وطن بچ کړو
افراسیاب پټک له سراج الحق سره اتفاق نه کوي او وایي چې د شوروي اتحاد ز جګړه کې کوم مذهبي جماعتونو مالی ګټې اخیستې وي نو هغه وس خپل د غناوړو کارون لپاره دا قسمه جواز پیدا کوي
دا ما خلک دي چې اوس وی چې امریکا ډیره بدد امریکای خلاف امریکای دا ما خلک دي چې امریکای په ډالرو کې لامبلی دي ډالرو په باران کې لامبلی دي دا خلک دي چې فائدې او چتی کړی دي جنرال زیولک ډالرو کې ارپتی شوه او بل خبره کوم چې باچا خان یو طرف ته جهات فساد ولخ بل طرف ته بیا عقد شوروي کوو دي پاتې کېدل حق کې نو هم دا رنگ ولی خان به دا خبره کوله چې تاسو پر دې جنگونو ته وردانګې او کوشش وکړئ چې دا جنگ په اور باندې وبو واچوي دلته اور باندې تاسو تیل اچوي د دې غاړې نه نو دا خو تجربه ثابت کړې ده ما خلک دي چې د دې جنگ نه فائدې او چې کړی دي نو ځکه هغه ته جواز پیش کړي لکه شوروي ته خدای دې مشرقي یورپ نه موته نور دنیا نه موته نو
یو ځل بوتل دلته چې هم افغانستان د شوروي اتحاد د وټو شاوخوا 25 کال تیر شو خو د په خبره د شوروي اتحاد د يرغل اثرات اوس هم د سغدوريزي په شکل کې د پښتنو پر سیمو موجود دي او دا وایي د دې د مخنیوي یوازنې لار دا ده چې د تعلیمي نصاب رسنیو او حکومتي پالیسیو څخه د سغدوريزي مواد لرې کړل شي
اردن کو تاسو د مشال رادیو ته غوږی او رپورت مو واورئ چې د افغانستان د شوروي اتحاد د فوجانو د وټو 25 کال پر شو زموږ همکار اسرار الله مومن تاسو ته دا رپورت وړاندې کوم د خبر پښتونخوا جوډیشل اکیډمي کې د اف سی آر او دغه قانون په سمته عملی کولو په لړ کې د قبایلی سیمو چارواکو 15 ورځې تربیتی دستور کې پرون اسناد تقسیم کړل شو د خبر پښتونخوا گورنر انجنیر شوکت الله د دې دستوري مشر ملو نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
خیبر پختونخوا جوډیشل اکیډمی کې د قبایلی سیمو انتظامی افسرانو د 15 ورځې تربیت په ختمېدو د دستوري مشر میلما گورنر انجینیر شوکت الله تربیت کوونکو ته سندونه ورکړل. تربیت کې د قبایلی سیمو ټول اسسټنټ پولیټیکل ایجنټان، تحصیلداران او اسسټنټ تحصیلداران شامل وو. د دستوري وروسته د پولیټیکل انتظامی افسرانو ته د تربیت ورکولو په اړه گورنر انجینیر شوکت الله وویل
چې یو خو زمونږ افیسرز په دې پوه شي چې اف سی آر اپلای کول څنګه دي، د غریب سره ظلم نه به څنګه بچ کول، اواغ خلق ہوتا کم چې په قبایلو کې اوسیږي هغه تم د خپل حقونو پته لګی چې زما دا حق دی، ما د دې ځای پورې ای پی ای تحصیلدار چیړلې شي، دینه مې زیات نشي چیړلې. او بل دا چې هغه افسر ته مونږ ټریننګ دا ورکو چې کم از کم ته د دې افسر یې خدا ستاره آیا نه ده، ته که د دې افسر یې نو به تورې یو د پاکستان د ملازم د دې خلکو په خدمت کې.
گورنر دا هم وویل چې هغوی کوشش کوي چې د کورمی ایجنسی په څیر هرې قبیلې لپاره رواج نامه او بیا دغه رواج نامو مطابق د پولیټیکل انتظامی چارواکو، ملکانو او د جرګې دغړو روزنه وکړي. نوموړي زیاته کړه
په قبایلو کې دنه مونږ نیکسټ ای ڈی پی کې وزا داسې یو کورٹ روم شکل یا جرګهال ورکوټه شکل چې کې د خلکو جرګې په هغه ځای کې مخصوص غزه کې خلاصيږي او دا غي خلک قدر هم کوي. اتنه مونږ وایو چې یو آداب هم خلکو کې راشي، یو افسر هم ورته دغه ښکاري، یو افسر ته کم کسان چې مخامخ پیش کیږي چې هغه متغت هم انسانان ښکاري.
تربیت حاصل ان کی د ایف آر بنو اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ جاوید محسود ویناوا چې هغه ډیر سزدا کړل او هیله لري چې په راتلونکي کې به حکومت نورې هم د تربیت موقع برابروي.
زره مداخله د غوډو د ځان سره چې زمونږ چې کوم خپل التا سیستم دی هغه ته توجه ورکول دي. نور هر څه شته، سیټ اپ شته، جوډیشل سیستم شته، التا فټا خپل انسټیټیوشن دی، رواج دی، د دې دغه مطابق د خلکو د مزاج دغه مطابق قانون دی او هغه به ان شاء الله پای باندې کار روان دي.
د پام وړ ده چې د اف سی آر په صحیح توګه عملی کولو او قبایلو ته د دغه قانون مطابق حقونو ورکولو په لړ کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو لپاره دا د خپل ډول لومړی تربیت وو. او دې ته د هم پام وي چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان سو سو وارې په خپلو رپورټونو کې په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو نشټوالی په ګوته کړی او په اف سی آر یې تشویش څرګند کړی دی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. دا خبر ایجنسی تحصیل جامروت شاکس د سکولونو ماشومان سره د پلارانو پروند په خبر پریس کلب مخې ته مظاهره کړی ده. مظاهره کوونکو د خیبر پولیټیکل انتظامی حکومت نه غوښتنه کړې چې د شاکس او هیتابات ترمنځ تړل شوې لارې خلاص کړل شي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
علم ہمارا، عزم ہمارا.
دا آوازونه دا شاکس جمرود نه راغلي. دا مظاهر چان ماشومان او د دوی د مشران وو. دوی مشال لیډو ته ول چې تیر محرم کې حکومت د امن امان ټینګ ساتلو په لړ کې دا شاکس او حیات آباد پیښور ترمنځ لارې بند کړې وي چې تر اوسه بند دي او دغلته کې پیدل خلکو لپاره یو پل هم وو چې هغه ړنګ کړی دی. ولې د محرم تیرېدو وروسته هم لا تر اوسه دغه لارې نه دي خلاص شوي او دغه ماشومان په ډېره اوږده لاره باندې سکولونو ته ځي راځي چې د دوی ډېر وخت ضایع کیږي. دغه ماشومانو مشال لیډو ته وویل
تکلیف
دین چلو جماعت سبق تعلیم واڑو چلیا رات خلاس شی منگا تا چمر پھول ٹول رات وران کڑی منگا بیا نہیں شدل چیار سلیار شو کنا تکلیف منگا تا چیل تلا شو بس پیریڈ ران تلے بیا چلیا رخلاس شی منگا وزر سکول تر سا گوزر و سنگی اور سا تورسی زانا مستا زانو چلا شی موی گمرا موی چی ہر چی نام زیاد ہوئی.
دغه مشمانو سره راغلی د سیمې یو مشر احمد شاه مشال لیډو ته ویل چې په دغه لارو روزانه پاسلګو ماشومان او د دوی زنانه استادان زیر ازي اني आवाज د خراب امنیت خطروي ملک دا لار هم ډیر اوګده ده.
موږ لاس درب ماشومان په تبات کې سبب کې ولاس بس اس کو نه په هغه شاکاس کې یو چې زنانه رو دمي ولت زنانه سکو نه دا لري ټول تبات کې مهاران په بنا یې بند کا اوس ما بهان ختم شو اوس مهاران آباد یې نکولای موږ ماشومان ټول سکو نه نوستي کس دو نانه ویتی نوستی کس کل والا نوستی مرشم مونگز دو نانه یه تابوت مشترانه دی آلتا سکول نده خود دو نانه و لاغا مشترانه مونگلنه تی داره گی پقیر خونده شید لیلوی لیاره بنده
ولی هم پده مظاهره که برخ خستون که پا خیبر پختونخوا که ده حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف جمرود تحصیل صدر امیر خان نم چکل او پختل ده حقوی وینا و چه خپل مشران سر دوی ده خبره او چه کرده
ما چنه چه خبره لکه خپل مشران پور کرده اگو فیلال دولاری ورکدی خواه اگو لار لا معلومات نشده چه اگو لار پا کم زیکی دی
یادوانه ولده چه ده مظاهرچانو ماشومانو او ده دوی مشرانو ده پولیتیکل انتظامی او ده حکومت نور چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته نه یوازې د سکولونو د غلا رخلاص کړی شي بلکې په سکولونو کې دی وته د اوبو او بجلی اسانتیاګان هم ورکړي
اوریدونکو د پښتو ژبې نوموړی شاعر سیاستوال او مبارز غنی خان د سلمې کلیزې په مناسبت په سوات کې د غنی د فکر رنگونو په نوم د انځورونو نندارتون شوې په نندارتون کې د نوموړي یو شمېر فرمپاري ایښودل شوې وي دغه نندارتون ته د غنی خان مسیح بارام خان هم ورغلی چې نور تفصیل یې له سواته د مشال راډیو خبریال راکوي
سوات سید شریف کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن د سوری لاندې د غنی خان سلمې کلیزې په موقع جوړ کړی شوی نندارتون پرانسته د غنی خان نمسی بهرام خان وکړه په دا اړه خاغری ویل چې دوی د سوات اولس او زی ادبی کلتوري ټولنو مننه کوي او ډیر خوشاله شو چې د غنی خان په اړه یې دومره مینه ولیدله
زموږ چې بابا کوست چې ابدو ډیر به خوشاله او زه ډیر خوشاله سره محسوسوم چې دلته راله ما کنه پینډینګز مې وکړل ډیر خفر دا په فرست ټایم شو زه خوشاله مې چې سوات کې خلکو دومره مینه او قدر ول ورکړي
پروگرام تابع کون کی ټولنې مشر عثمان الاسیار وای
غنی خان دلته د پینټینګز د سکلپچرز د مجسمې چې کې مې دي موسیقي سره د تړون بیا غا د بهسیت یو سیاسي مشر چې غا د زلمی پښتون یو تحریک شروع کړ او بیا په د هند پارلمان د ټولنې کومره ممبر پاتې شوې ده د هغه د ژوند ډیر اړخونه د خلکو نه پټ پاتې دي لا نو موږ غواړو چې زموږ د شانتي اتلان د غنی خان بیا موږ د غنی خان پورې به محدود نه یو زموږ نور کم ملي اتلان دي د خوشحال بابا د رحمان بابا د والی سوات د نمبر حسین کاکا چې دي سومره
دغه نندارتون کې د یو شمیر پښتنو آرټستانو پنپاره ایښودل شوی دی چې پکې د زی آرټست ناصر شین پنپاره په دغه ډول ځانګړی دی چې دوی د لرګي نه جوړ کړی دی په دا اړه ښاغلی وای
ما زیاتره دغه په شاعرۍ باندې کار کړی دی په کاروینګ کې ووټ کاروینګ کې لکه مثال په تور دا ما دغه په شاعرۍ دغه کړی دی یو سړک د ګلستان بل لار د زندان منځ کې زه ولړ حیران چې په دې زم کا په دې خواساز هلته ویرونه
د افغانستان کونړ ولایت څخه راغلی آرټست حمید الله ارباب د خپل اخودشی پنپارو په اړه وای
دی ورخه چې ما کوشش کړی دی چې د غنی خان بابا په حواله کم استریوټایپس موجودی په پښتنو کې اړې رو خلکو هغه نه دی پیژندلی د شاعری تر شا چې کوم هغه پیغامونه دي هغه په مختلفو انځورونو کې که هغه د هنر سره مینه ده که هغه د امن په حواله که هغه د تعلیم په حواله که هغه د پښتون ترمنځ د شخړو په برخه کې هغه کوم پیغامونه پښتنو ته ورکړي دي په مختلفو انځورونو کې هغه ما کوشش
نندارتون ته یو شمیر خلق لیدو ته راغلی دي او ډیر په غور او فکر سره د غنی خان په اړه عکسونه او ورنباري ګوري چې پکې زی یو تن همایون خان په دا اړه زیاتوي
دا ډیر د وخت او اهم ضرورت دی او په کار ده چې دا اگزیبیشنز مونږه په بار بار کوو نن دا وشو چې داسې آرټس چې د هغه مخې ته راغلو چې هغه پښتنو کړی دي او په پښتنو کې کومه نمونه ټیلنټ دی نو هغه هم
د نندارتون تابع کوونکی وای چې دغه عکسونه او پنپاری به یو میاشت د عامو خلکو لیدو لپاره پراته وي
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ صفر صفر سلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه سلور یو دوه یو خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ
بالکل تاسو کولی شئ چې د مشال په نوم خبرونه د پاکستان په وخت یو بجې یو نیمې نه وروسته تاسو اوریدلی شئ اوس تاسو پام یو بل رپورټ په لور راګرځوم په کونړ ولایت کې د برېښنایي یا بجلی د تارونو جوړولو یوې شخصي کارخانې په کار پیل کړی دی چې ډول ډول تارونه جوړوي او په کونړ سربیره د جلال آباد ښار مارکیټونو ته یې د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي
د افغانستان کونړ یو سرحدي او غرنۍ ولایت دی او یو شمیر ځایي اوسیدونکو یې په ننګرهار کې د بیلابیلو تولیداتو کارخانې جوړې کړي خو د پامیر پاور په نوم د برېښنایي تارونو د جوړولو یوې کارخانې د کونړ ولایت مرکز اسدآباد کې په کار پیل کړی دی. انجینر جانداد چې د یادې کارخانې مشر دی د خپل کاروبار نه خوشحاله دی، خو وایي چې ځینې سوداګر له ګاونډي هېواد نه بې کیفیته تارونه واردوي چې د دوی د کار مخه یې ډب کړې ده.
موږ د تار ډېر قسمونه دلته تارونه جوړ کړو چې مازار ته مارزه کړي دي، نو هغې د کیفیت هم ډېر درست دی او خلک هم خوشحاله دي. دلته غټ تجاران چې دي هغه ځي هلته کمپنۍ انحصار کړي دي او هغې هغه بې کیفیته شی جوړوي او راوړي دلته فرسي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي د دغې یوازینۍ کارخانې پښتون خوښ دي او په خپلو هېوادوالو غږ کوي چې له خپلو تولیداتو دې ګټه پورته کړي. د مالیار په نوم یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زما په ولس باندې دا غږ دی چې د افغانستان مال دی واخلي، ځکه که چېرته مونږ د افغانستان مال خوښ نه کړو او دا وانخلو او د نورو هېوادونو څخه څه واخلو نو دا به مونږ ته په زیان شي.
د محبوب صافي په نوم یو بل تن بیا وایي، حکومت ته پکار دي چې سوداګرو سره مرسته وکړي او په کونړ کې یې پنګې اچونې ته وهڅوي.
دولت باید د دوی سره مرسته ترسره کړي څو په هېواد دننه باندې د لینونو څخه برخمن شو او هغه لینونه چې د پاکستان او نورو هېوادونو څخه رالېږدول کېږي په کور دننه دغه ستونزه حل شي.
یادې کارخانې ته خام مواد له پاکستان څخه راوړل کېږي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې که دولت ملي سوداګر پنګې اچونې ته وهڅوي او له بهر څخه د خامو موادو په واردولو ټیکس او محصول راکم کړي، له یوه پلوه ډیرې سوداګر پنګا شونه وکړي او لبل پلوه به ګټه په کور دننه پاتې شي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجې، د نړۍ رنگونه په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاوکم دو بجې، د مشال پنوم په اتمې نټه د پاسا دو بجې، روختیا او درملنه په دونی می بجې، سروے په درینی می بجې، جمهوریت په پاوکم سلور بجې، نو خیالونه نو سازونه په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په دې ویب پاڼه باندې تاسو 19 خبرونه، رپورټونه او تازه خبرونه هم لوستلی شئ. اوس تاسو پام راګرځوم د دې غړی اخري رپورټ ته، چې ادبي رپورټ دی. د پښتو شاعران ادیبان وای چې نن سبا په پښتنو په پښتو کومه غیر اخلاقی شاعری کیږي، د هغې له کبله که یو خوا د پښتو ادب او ژبې ته زیان رسی نو بل پلو د نبی کول په ذهنونو هم بد اثر غورځوي. د دوی په وینا چې باید ټول سنجیده شاعران ادیبان د دې د مخنیوي لپاره خپل کردار ترسره کړي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال یو څو شاعرانو ادیبانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تاسو لپاره جوړ کړی دی.
د موسیقۍ د پوهانو وینا ده چې موسیقي د روح غذا ده، خو هله چې د دغه موسیقۍ لپاره شوې شاعري خوندوره او زړه راښکونکې وي. د پښتو ژبې د شاعرانو ادیبانو وینا ده چې ځینې شاعران داسې دي چې دا نه ګوري چې د دوی شاعري کې د ولس لپاره څه دي، خو بس د خپلې نامې جوړولو لپاره بې مقصده شاعري کوي چې ادب او ژبې ته ترې د ګټې پر ځای زیان رسي، لکه چې دا سندره ده. پوهان ادیب او شاعر عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته شاعری په حق لا وای.
شاعری چې دا یو مقدس یو پاک یو محترم هنر دی او په دې کې ټول عمر خبرې کیږي د حسن جمال، په دې کې خبرې کیږي د پند او نصیحت، په دې کې خبرې کیږي د عقل او شعور. مې چې دغه خبرې پکې نه او شاعران بے شعور شعرونه ویل شروع کی او معاشره باندې په ټولنه باندې غلط اثر غورځي، نو دغه شاعران او دغه شاعری چې دا په اور سیزل پکار دي. په دې کې د سرکار هم غلطی ده، ځکه چې سرکار له
همدارز د پیښور نیوبل شاعر مراد علی مراد په دې اړه مشال ریډیو ته وی چې دوی به داسې شاعری د مخنیوي لپاره د نورو شاعرانو سره په ګډه کار کوي. نوموړي زیاته کړه،
دا کومه شاعری نن سبا شروع ده چې دا بیهوده لفظونه پکې استعمالیږي، لکه دا یو غزل ویل کیږي چې ته آرام خور او بل وته چې د اختیار به شکا ته حرام خور او ته حرام خور کنه، نو اوس پکې داسې یو غانم راغلی ده. سره زمون دا نوی کول چې دی دا ذهنی او اخلاقی طور تباہ کیږي. دینا د خپل مشر کشر د خپل رور خور د خپل پلار مور عزت او خدمت داته نه مجروکی.
پیښور کې د کلچر جرنالیست فورم یو غړی او شاعر ادیب روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وی چې دارنګ شاعری د پښتو ادب او ټولنې لپاره ډیره زیان منه ده، او دې لړکی د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د دوی خبرې اترې روانې دي. روخان یوسفزی وایي پاکستان قانون کې د دا قسم شاعری د مخنیوي لپاره سلار دا نوهغه وي،
او د پاکستان په دستور کې همشتا، د پاکستان په قانون کې همشتا، هر خغه شاعری یا هر خغه زرای چې هغه په یو انساني ټولنه کې اشتعال پیدا کړي د هغه به بندیز کیږي، او چې سپاره پشا باندې چا لاسونی غیله به سزا ورکړي کیږي. په پښتو کې د اوسنۍ چې کم د بازاري میوزیک ته بالکل د ریاست مواریده چې اغیره پاتی، او داسې خلکو خلاف سخت کاروایی کی، داسې رایټرانو لیکوالو خلاف، او بیا د هغه سنگرز خلاف، او بیا د هغه ادارو خلاف، د چا په مرسته او د چا په ډاډ باندې چې دا خوريږي.
د شاعرانو ادیبانو وینا ده چې د دارنګ شاعری د مخنیوي لپاره پکار ده چې د حکومت سره سره شاعران او د قلم خاوندان هم خپل ونډه په خشن تر سره کړي، ځکه چې یو تعمیري ادب د تعمیري سوچ لرونکي ټولنې هنداره کوي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.